کې یو استودیو غرمنی خبری خبرونه د ازادي رادیو د غرمنی خبری خبرونه ته مو زنو ریاست نوري هر کله کوم په پایل کې لاند خبرونه سپینه مانی وای متحده ایالات بل هر ممکن لارې د هغو ښځو ملاتړ ته دوام ورکړي چې د طالبانو له لورې د ښځو او بشري حقونو د وروستیو سرغړونو پر وړاندې خپل غږ پورته کوي. د سپینه مانی وایاند جن ساکي پرون سې شنبه په واشنگټن کې په یو خبري کانفرنس کې په کابل کې د یو شمېر ښځو لخوا پرونی اعتراضي لارون ته په اشاره وویل چې آیا دا موږ حیرانوي چې دوی سړکونو ته راووځي؟ نه، د دې په وینا دا هغه ښځې دي چې له لسیزو راهیسې په زړورتیا سره د ظلمونو او د طالبانو په وړاندې ولاړې دي. د طالبانو د حکومت کورنیو چارو وزارت وایي د اروپایي ټولنې استازي د نویو چاپ شویو پاسپورټونو په لیږد کې د اسانچارۍ ډاډ ورکړی دی. د وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نکلاسن پرون د کورنیو چارو وزارت له سرپرست سراج الدین حقانی سره په دې اړه خبرې وکړې. افغانستان ته د لیږدیدونکو نویو پاسپورټونو شمیر نه دی مشخص شوی، خو د خبر پاڼې له مخې دا نوي چاپ شوي پاسپورټونه دي چې افغانستان ته به انتقالیږي. د اوکراین لپاره د امریکانو مول شوی سفیر ویلي که سنا جرګه تایید کړي دا به اوکراین ته د وسلو او امنیتي وسایلو د رسولو چارې هم غږی کړي. برید ګیت برینک دا خبرې پرون د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وکړې. نوموړي ویلي که د اوکراین د سفیر په توګه د دې نوماندۍ تایید شي په کیف کې به په بشپړ ډول د امریکا سفارت د پرانستلو هڅه وکړي او هغه هیواد کې به کار پیل کړي. امریکایي ډیپلوماتان پر اوکراین د روسیې له یرغل وړاندې د امنیتي اندېښنو له کبله له کیف نه وتلي دي. اوکراین وایي چې سر له ننه به د نوفوف اسکوف له لارې د روسیې د ګازو د صادراتو د دې لیږد مخه ونیسي. نوفوف اسکوف د اوکراین په ختیځ کې هغه سیمه ده چې د روسي پلاو بیلتون غوښتونکو په لاس کې ده. د اوکراین د طبیعي ګازو د پایپ لاین چارواکي وایي چې له دې لارې د روسیې له دریو یوه برخه ګاز ختیځې اروپا ته صادرېږي. د الجزیرې تلویزیونی چینل یو ژورنالیست نن په لویدیځه غاړه کې په ډزو وژل شو. شیرین ابو عاقله چې د الجزیره د عربي ژبې تلویزیون مشهوره فلسطینی خبریاله وه، هغه مهال ولګېده چې د اشغال شوې لویدیځې غاړې پر جنین نومې سیمې د اسرایلو د برید له جریانه راپور ورکوو. د ډزو پر مهال په بیت المقدس کې د دیره القدس ورځپاڼې یو فلسطینی خبریال هم ټپي شو، خو وضعیت یې ډاډمن دی. وړاندې په خبرونه کې به د دې خبرونو او نورو موضوعاتو تفصیل واورئ. سپینه مڼۍ وایي متحده ایالات به له هرې ممکنې لارې د هغو ښځو ملاتړ ته دوام ورکړي چې په افغانستان کې د خپلو حقونو لپاره غږ اوچتوي.
او دا چې آیا دې موږ حیران کړي یو چې دوی یعنی ښځې پر واټونو اعتراض کوي؟ نه، دا هغه ښځې دي چې له لسیزو راهیسې په مېړانه د ظلم او د طالبانو وړاندې درېدلي.
په دې اړه چې امریکا څه کولی شي چې طالبان دې ته اړ کړي چې د ښځو د اساسي حقونو درناوی وکړي، سیاسي چارو د یوې شنونکي نظر اخیستی.
امریکا مجبوره ده چې د دوی له دغه کړنو نه مخنیوی وکړي، نو دوی مجبوره ده چې په دوی باندې فشار راوړي.
د افغانستان د صرفانو ټولنه وایي د افغانۍ بانک نوټونه ډیر زاړه شوي، خلک هم دغه ستونزه مني.
حتی ماشوم د کوغه نوټ ورکړي چې دا واله ځان د پیو څه واخله عام هغه نه اخلي.
د افغانۍ بانک نوټونو د چلن په اړه مو د اقتصادي چارو د یو پوه نظر اخیستی.
افغانستان مرکزی بانک افغانۍ ته د چلښت موده څلور تر پنځه کلونو ورکړی ده.
د غراز د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو د زهرو کاروان اونی خبرونه هم مه هېروئ.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه په پاته برخه بیا هم زنو ریاست نوري د خپل تخنیکی همکار شمشاد زادران په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته سپینه مانی وای امریکا بل هر ممکن لارې له هغو د هغو ښځو ملاتړ ته دوام ورکړي چې د بشري حقونو په اړه د طالبانو د وروستیو سرغړونو پر ضد خپل غږ اوچتوي. متحده ایالات داسې مهال دا څرګندونه کوي چې پرون هم په کابل کې یو شمېر ښځو د طالبانو لخوا د اجباري حجاب د فرمان پر ضد لاریون وکړ، خو طالبانو هڅه وکړه چې مخه یې ونیسي. نور په دې راپور کې
یو ورځ وروسته لدی چې یو شمیر خصو په کابل کې د طالبانو د اجباري حجاب پر ضد لاریون وکړ، اوس سپینه ماړی وای د بشري حقوقو په ننګه د پورته شویو غږونو څخه له هرې ممکنې لارې ملاتړ کوي. د سپینه ماړی ویاندې جن ساکي پرون په خپل رسنیز کانفرنس کې په کابل کې د اجباري حجاب پر ضد د خصو لاریون ته په اشاره د یوې پښتنې په جواب کې وویل دا هغه خزي دي چې له لسی زوراهي سي په میړانه د ظلم او د طالبانو پر وړاندې درېدلې دي.
او دا چې آیا دې موږ حیران کړي یو چې دوی یعنی خزي پر واټونو اعتراض کوي؟ نه، دا هغه خزی دی چې للسیز راهیسې په میړانه د ظلم او د طالبانو وړاندې درېدلې. تاسو په دې پوهیږئ چې موږ به له هرې ممکنې لارې د دوی له هڅو او میړانې او کوم جرأت چې دوی لري ملاتړ ته دوام ورکوو.
په کابل کې د اجباري حجاب پر ضد لاریون کوونکو معترضو ښځو پرون ادعا وکړه چې طالبانو یې د اعتراض مخه نیولې او سپکې سپورې یې ورته ویلي. که څه هم طالبانو د دې ادعا په اړه تازه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې یو شمېر معترضې ښځې زندان ته اچولي او وروسته یې منلې چې معترضې ښځې یې د ضمانت په مقابل کې آزادي کړې دي. له بلې خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د نجونو، ښځو، بشري حقونو او نورو مهمو موضوعاتو په اړه د طالبانو تګلاره او کړنې له متحده ایالاتو او نړیوالې ټولنې سره د دې ډلې اړیکې ټاکي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس پرون په خپل خبری کانفرانس کې د ښځو په اړه د طالبانو تګلاره د بشري حقونو خلاف عمل وبلل او زیاته کړه که همداسې دوام وکړي له ټولې نړۍ سره به د طالبانو اړیکې خرابې کړي.
د افغانانو غوښتنو او د نړیوالې ټولنې تمې ته د طالبانو ځواب نه یوازې له طالبانو سره زموږ اړیکې، بلکې له طالبانو سره د نړۍ اړیکې وټاکي. موږ پوهیږو چې له طالبانو سره تر هغه وخته پورې عادي اړیکې نشو نیولای چې هغوی د افغانستان د ټولو خلکو حقونو ته پوره درناوی وکړي.
خغلی پرایس زیاته کړه طالبان له نړیوالې ټولنې مشروعیت غواړي او دا مشروعیت د ټول ګډونوالي او د نجونو او ښځو د حقونو په ساتنې او له دوی سره په چلند پورې تړلی دی. د طالبانو لخوا پر نجونو او ښځو د اجباري حجاب فرمان داسې مهال له سختو غبرګونونو سره مخ دی چې طالبان دا د افغانستان کورنۍ موضوع بولي او وایي نړیواله ټولنه حق نه لري چې په دې اړه نظر ورکړي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون خبرداری ورکړ که دوی احساس کړه چې طالبان د ښځو په اړه خپلې پرېکړې نه لغوه کوي، داسې لارې او وسیلې شته چې طالبان به له ډېر فشار لاندې راولي.
دغه ورځ ټاکل شوې ده چې سبا د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم په یوه فوق العاده غونډه کې د افغان ښځو د حقونو موضوع وڅېړي. تر خو مخکې له دې چې په دې اړه نور تفصیل واورئ، بیا هم په همدې موضوع کې پاتې کیږو دا چې د افغان ښځو حقونو ته د درناوي په اړه امریکا څه کولی شي چې پر طالبانو فشار راوړي او دوی دې ته اړ کړي چې د ښځو د حقونو درناوی وکړي. زما همکار اسدالله لودین په دې اړه د ولسي جرګې له پخوانۍ غړي او د ښځو له فعال شینکی کډو خیل سره مرکه کړې ده. په پیل کې یې پوښتنه ترې کړې چې امریکا ولې پر طالبانو د فشار راوړلو خبره کوي.
کومه ژمنه چې طالبانو د امریکایانو سره په دوحې کې کړې وې دغه په خلاف باندې دوی کړنې وکړلې. په خپل ژمنه باندې پابند پاتې نه شو. په هغه مسله کې د ښځو حقونو، د بشر د حقونو د رعایت مسله وه، د بیان ازادي، دا ټول هغه مسایلو چې دوی پوره ژمنه کړې وه، چې په خپل ژمنه باندې وفادار پاتې نه شو. او نن امریکا مجبوره ده چې د دې لپاره چې دوی مغه کلنو یا ژمنو ته متوجه کړي او د دوی له دغه کړنو نه مخنیوی وکړي، نو دوی مجبوره دي چې په دوی باندې فشار راوړي. ځکه چې امریکا خپله ملامتي لاندې راغلې، ځکه چې دنیا ته ویلي چې ګویا طالبان دا ژمنه کړې، طالبان تغییر کړی، طالبان په نوي ذهنیت باندې بدایشي.
میرمن کډوخیل خپله طالبانو په فرمان کې اشاره کړې چې د افغانستان 99% وګړي کوم حجاب چې دوی غواړي یا دوی سپارښتنه کوي مراعاتوي. بیا نو فکر کوي د دې اعتراضونو لامل څه کېدلی شي؟
طالبان د حکومتداري اول په حکومتداري باندې نه پوهېږي، دوم لومړیتوبونه ورنه غلط شوي دي، بل دا چې حجاب تعریف ورنه غلط شوی دی. دوی د حجاب او نقاب ترمنځ فرق نه شي کولی، بل دا چې د افغان ولس همیشه یا افغان مېرمنې مغه درې ټوټې لباس چې کرایب کمیس او پرتوګ نه هرې شده دی همیشه استفاده کړی ده، او دوی پاپا ما ان به حجاب نه دي. دا څه دي خپل له حجاب نه څه تعریف لري؟ چې زه فکر کوم ډیره غلغه ډیره سنتي او دودیز فشارونه لاندې دي، یا به مغه ذهنیت په اساس باندې دی فکر دي.
پرون په کابل کې یو شمېر خځو مظاهره وکړه، دغه کورنی اعتراضونه به فکر کوي چې پایله ورکی، یعنی طالبان بل دغه فرمان یو څه شاتک ته وهڅوي.
امیدوارم چې طالبان په خپل فرامین باندې تجدید نظر وکړي، خصوصا د امر بالمعروف وزارت اصلا خټول ستونز خپل طالبان حکومت هم دغه جوړوي، او دا بندي لپاره یو ستر ننګونه وي چې دا رقم بدون محاسبه کارونه چوتي کوي او بدون ضرورت داسې کارونه کوي. دوی باید واقعا په دې ټولو مسلو باندې تجدید نظر وکړي او په دې وزارت کې واقعا یو عالم د دین راولي.
دغه رقم محدودیتونه یا هم دغه ډول فرمانونه څومره د امریکا او نړۍ فاصله لري کولی شي؟ سره له دې چې لا هم د نړۍ هیڅ یو هیواد، د سیمې هیڅ یو هیواد هم د طالبانو حکومت ته رسمي مشروعیت نه دی ورکړی.
معلم در که هر چما دوی داس کړه و کی چې فکر کوي چې یا دنیا دې ته متوجه کی چې دوی پر رسمیت پیژني یا فکر کوي چې په افغان ولست په زو په زیاتی باندې او په جبر باندې یا د توندلار نه باندې کولای شي چې ولست کنټرول کی زه فکر کوم دا بهترینه اشتباه ده نه تنها چې ولست ورنه ناراضه شي او بل قبا او حمایت نه کیته سنځي بو کیته مخالفین سره هم د څه شي امکان لري چې امریکا او غربي نړۍ دې باندې ځینې تاثیرات وسکي
د ولسی جرګې په خوانی غړی او خزینه فعال شین کې کړو خېلو.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
ټاکل شوی چې ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا په فوق العاده غونډه کې د افغان خزو د حقوقو پر موضوع خبرې وکړي. یو شمیر افغان خزینه فعالان وایي چې ملګرو ملتونه باید د طالبانو په وړاندې پریکنده پریکړه وکړي. نور په دې رپورټ کې
د طالبانو لوري اجباري حجاب ته د افغان خزو اړکول نړیوال خبرګونونه او پکوردنه د افغان خزو غوښتنه روسله هغه چې طالبانو د خزو لپاره حجاب رسمي او جبري امر اعلان کړ د اعلان پکوردنه او بهر پراخ خبرګونونه راپارول دي ټاکل شوی سبا پنځ شنبه د می میاستې په 12 منېټه د ملګرو ملتونو امنیت شورا د طالبانو د دغه فرمان په اړه غونډه وکړي رويټرز خبري اژانس راپور ورکړای چې په دې غونډه کې په افغانستان کې دغه سازمان استازي دیبورا لاینز دغه 15 کسي زی شورا ته په دې اړه معلومات ورکړي رويټرز دا هم لیکلي چې میرمن لاینز با یاد شورا ته په افغانستان کې د طالبانو لولوري د افغان خزو وینجنو په آزادۍ او د لاګول سوی او بشري او مدني بندیزونو په اړه هم بحثونه وکړي بلخو د افغان خزو د حقونو یو شمیر فعالان د ملګرو ملتونو امنیت شورا د غونډې ته خوشبينه دي او وایي چې دا سازمان او نړیواله ټولنه د خزو د حقونو د مراتبولو لپاره پر طالبانو د فشارونو او بندیزونو زیات کړي لدی جلې د خزو د قونو فعال او د ولسی جرګې بخانی غړي سلیمې خوګیانی ازادي رادیو ته وویل
زمونږ توقع دا ده چې دوی باید په جدي شکل خبرې وکړي د امارات حکومت سره د خزو تعلیم زمينه باید به برابر کړي د کار زمينه او برابر کړي همدارکم د غزنی فرمانونه چې خلک ناراضه کوي د وخت ضرورت او اړتیا ورته نشته دا باید کلینیکي په خزو باندې او که به هم دوی خپل کارون ته ادامه ورکوي نو د امنیت شورا فیصله باید پاتې وسی او باید خپل فشار نه بګیږي او بندیزونه ولري
د خزو د حقونو یو بل فعال شریفه وردک هم ورته نظر لري او وایي ک طالبان په دې مسایلو خلک په ځنګړې توګه خزي زوروي لري نه د چې ولس به پر وړاندې ودرېږي
د افغانستان په سيټول په اجازه باندې امیش وایي چې په کانادا کې ډېر سخت شرایط کې د ژوندونه کړی چې د نتنګي وي ایمه کومه په وړاندې مکتبونه خلاص کوم خصه دي وظیفې په لا کو ژوند په بار کو څو د سم کو خلک د نتنګي کې مقابل کې به ټول مسولیت
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په یو رسمي فرمان کې چې د دوی د مشر لخوا تایید شوی په افغانستان کې د خزو لپاره حجاب کول د شرعي او رسمي امر په توګه اعلان کړای دی په دې فرمان کې د حجاب مراتبول جبري ګڼل شوی او دا هم پکې راغلی هغه میرمنې چې حجاب نه مراتبوي باید د کورنۍ نارینه مشر ته سزا ورکړل شي په دې فرمان کې د غشان راغلی هغه میرمنې چې دولتي دندې لري او حجاب نه وي مراد کړای باید له دندو لرې کړل شي
آزادی رادیو پرلندو چپو
آزادی رادیو پرلندو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.8 شپږو مترو اوریدلای سي
په افغانستان کې لبی وزله کسانو سره د نړیوال مرستندوی ټولونو د مرستو په لړ کې په غزنی په اندړول سوالي کې له 8000 زیاتو کورنیو سره د خوراکي موادو مرسته وشو نور په دې رپورټ کې
په غزنی کې د هالو په نوم یوې موسسې د دغه ولایت پندړو ولسوالۍ کې ل 8200 بیوزلو کورنۍ سره د خوراکي توکو مرستي کړې د یادې موسسې مشر ډاکټر حبیب رحمان همت د چهارشنبه په ورځ په دې اړه ازادي رادیو ته وویل په دغه مرستو کې 15 قلم خوراکي توک شامل دي ښاغلی همت وایي دغه مرستې د خوړو نړیوال سازمان له لوري د هلو موسسې په مرسته ویشل کیږي نوموړی وایي دا مرستې بېوزلو او غریبو کورنیو ته ورکول کیږي
خوراک نړیوال سازمان له لوري الته بشری مرستې روانې دي او د هلو موسسې له لوري تطبیقيږي په دغه مرستو کې به 15 کیلوګرام اوړه 9.6 کیلوګرام دال او 0.15 کیلوګرام مالګه 6.6 کیلوګرام غوړي او یو پاکټ سوپر سریال نظر هغه کورونو ته چې غوي ماشومان لري دغه شان شامل دي
ډاکټر حبیب رحمان زیاتوی د روان کال جنوري میاشتې لومړۍ نیټې نیولې بیا د جون میاشتې تر وروستۍ نیټې پورې به په غزنی ولایت کې دغه مرستو لړۍ روانه وي چې ټول ټال به له 15500 کسانو سره مرسته کیږي. نوموړی وایي په دغه مرسته کې د غزنی مرکز له 4500 کسانو سره به د شاوخوا 15200 افغانیو نغدو پیسو مرستې او د ځینو ولسوالیو اوسیدونکو ته به خوراکي توکي ورکول کیږي. که څه هم چې د هیواد د ډیری ولایتونو په پرتله په غزنی کې د تیرو سختو جګړو او بیکاری له امله د فقر او بېوزلۍ کچه لوړه ده، خو بیا هم د طالبانو له دوهم ځلې واکمنېدو وروسته په دغه ځای کې له خلکو سره د بېلابېلو موسسو او ارګانونو له لورې زیاتې مرستې سوې او لا هم روانې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوکراین په جګړه کې د روسي ځواکونو پر ضد یو لړ پرمختګونو خبره کوي. بل لور ته د امریکا د متحدو ایالاتونو د یوې استخباراتي ارزونې له مخې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین غواړي چې د یوې اوږدې جګړې لپاره چمتو شي. جزئیات په دې رپورټ کې.
اوکراین وایي پوځیانو یې د خارکیف ښار د نیولو لپاره د روسي پوځیانو پر ضد تدریجي پرمختګ کړی دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی پرون ویل چې اوکراینی ځواکونو د خارکیف له څلورو کلیو روسي ځواکونه ایستلي دي. بل لور ته د اوکراین په جنوبي بندر ماریوپول کې روسي پوځیانو د ازوفستال د فولادو پر فابریکې خپلو عملیاتو ته ادامه ورکړې ده. دا په دې ښار کې د اوکراینی ځواکونو وروستی مرکز دی چې لا یې هم په لاس کې دی. مرستندویان وایي چې د فولادو په دې فابریکه کې تر اوسه پورې لا هم نږدې سل ملکیان ګیر پاتې دي. اوکراین په داسې وخت کې په جګړې کې د پرمختګونو ادعا کوي چې د دغه هیواد په ختیځ او جنوب کې سخت جګړې روانې دي، او د امریکا متحده ایالاتونو خبرداري ورکړی دی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د یوې اوږدې جګړې لپاره د چمتو کېدو په حال کې دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي استخباراتو د ادارې مشر اورل هاینز پرون د امریکا د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل د واشنگتن د ارزونو له مخې ولسمشر پوتین غواړي چې له دونباس پرته ورهاخوا نورو هدفونو ته ځان ورسوي. نوموړی زیاته کړه چې د دې له اټکل سره سم شای پوتین به داسې انګیري چې د شخړو په وړاندې تر خپلو دښمنانو ډیر ځواکمن دی او زغم یې لري. د میرمن هاینس په وینا داسې اټکل هم کیږي چې د پوتین د پریکړو وړاندوینه ونشي او دی په روسیه کې یو نظامي حکومت اعلان کړي. په دې ترڅ کې په واشنگتن کې د امریکا د استازو جرګې موافقه وکړه چې له اوکراین سره څه باندې 24 میلیارد ډالر پوځي مرسته وشي. مخکې تر دې چې ولسمشر جو بایدن دا موافقه تایید کړي، سنای باید تسویب کړي.
ازادي رادیو اوري وړاندې د ازادي رادیو د زهرو کاروان اونیزه خبرونه مهیروي. د افغانستان د صرافانو ټولنه وایي د افغاني بانک نوټونه ډیر زاړه شوي چې دوی له ډیرو ستونزو سره مخامخ کړي دي. خلک هم وایي چې زاړه بانک نوټونه بانکونه ترې نه اخلي. آیا د افغاني بانک نوټونو د چلن لپاره مشخص وخت ټاکل شوی دی؟
افغانستان مرکزی بانک افغانۍ ته د چلښت موده 4 تر 5 کلونو ورکړی دی.
وړاندې د تحلیلي برخه کې به د اقتصادي چارو له پو سره بشپړه مرکه په دې اړه واوري، خو اوس بیا هم ستاسو پام راګرځوم د افغانستان د دې سات اقتصادي خبرونو ته.
د ننګرهار ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي په نږدې راتلونکي کې به په دې ولایت کې د قیمتي کانو یو بازار جوړ شي. د دې خونې د صادراتو او پانګونې مسول شکرالله ساپینه ازادي راډیو ته وویل له چینایي سوداګرو سره د سوداګرۍ او صنعت وزارت د رهبری په ناسته کې پریکړه شوې ده چې په ننګرهار کې د قیمتي کانو بازار جوړ شي، او له دې بازار څخه د افغانستان قیمتي کاني د چین په ګډون نورو نړیوالو بازارونو ته صادر شي. ښاغلی ساپای وایي د دې بازار د جوړېدو اداري کارونه لکه د جواز اخیستل او د ځای ټاکلو چارې پیل شوې دي. د ښاغلي ساپي په وینا د شپې پریکړې په اساس په د افغانستان د هر ولایت قیمتي کاڼي د ننګرهار د قیمتي کاڼو بازار ته راوړل کیږي، او له دې بازاره به نورو هیوادونو ته صادرېږي. د طالبانو د مالی وزارت د مالیاتي جرایمو معافیت بیا تمدید کړ. هغه خبر پاڼه چې پرون وخته د دې وزارت له لوري ازادي راډیو ته رالیږل شوې پکې ویل شوې دي چې د وړو سوداګریو د مالیاتي جرایمو معافیت د 4 میاشتو لپاره بیا تمدید شو. په خبر پاڼه کې ویل شوې چې د مالی وزارت د غوښتنه د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا تایید کړه. کړی ده. تر دې مخکې د مالی وزارت سوداګرو ته د اسانتیا او برابرولو او د هغوی د هڅونې په خاطر د 1400 کال مالیاتي جرایم په دې شرط معاف کړي وو چې مالیه ورکوونکي دې د یاد کال د کب میاشتې تر وروستیو خپل مالیاتي حسابونه تصفیه کړي، خو ډیر شمیر سوداګر د ځینو ستونزو له امله بریالي نه شول چې مالیه په وخت ورکړي. په همدې خاطر مالیاتي جرایم د 400 لپاره هم معاف شول چې سوداګر په دې 400 کې خپل مالیات ورکړي. او دا هم نن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اسعارو بیا، یو امریکایي ډالر واتی افغانۍ او شل پوله، یوه یورو 93 افغانۍ او اویا پوله، یو انګلیسي پاونډ 100 افغانۍ او اتیا پوله، یو سعودي ریال 22 افغانۍ او 40 پوله، زر ایراني تومانه 3 افغانۍ او 10 پوله، زر هندۍ کلدار 1000 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 420 افغانۍ.
خبرونو ور اخوا
د خبرونه دی برخه ته مو هم زنوري اسنوري هر کله کوم. د افغانستان صرفانو ټولنه وای په هیواد کې د افغاني بانک نوټونو کمښت او زړښت دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. په ځینو ولایتونو کې بانک نوټونه دومره زاړه شوي چې آن د دوی په وینا مشتریان هم نه اخلي. یو شمیر عام افغانان هم د افغاني بانک نوټونو له زړښت شکایت کوي، خو غوښتنه کوي چې حاکم نظام باید په دې اړه جدي اقدام وکړي. نور په دې رپورت کې
د افغانستان د صرفانو ټولنه وایي د افغاني بانک نوټونو د کمښت ستونزه تر ډیره په هغه سرحدي ولایتونو کې چې مخکې پکې د نورو هیوادونو آثار او چلخ درلود ډیره لیدل کیږي. د افغانستان د صرفانو د ټولنې مرستیال عبدالرحمن زیرک ازادي راډیو ته وویل چې له بیلابیلو سرحدي ولایتونو نه صرفان کابل ته د افغانیو د انتقال لپاره ورځي.
د افغانستان په ټولو اثاري مارکیټونو کې د افغانیو کمبود تر یو اندازې پورې احساسېږي. موږ د افغانستان بانک او وزارت مالیه سره څو واره تماس هم نیولی دي او دا غوښتنه مو ځینې کړې ده چې که نوی چاپ امکان د فعلا لپاره نه لري، دغه کمینوي افغانۍ په اخیر وختو د جمهوریت کې راغلي وي، په خزانه د افغانستان بانک کې دا موجوده اداره وباسي مارکیټونو ته او دغه تقسیم کوي.
خدای وایي که افغانستان بانک د نویو افغانیو د چاپ په برخه کې جدي اقدامونه کړي، خایدا ستونزه افغانستان شمول شي. خغل زیرک وایي د معلوماتو پر بنسټ د تیر حکومت په وروستیو کې په پولند هیواد کې نږدې 3 میلیارد نوی افغاني بانک نوټونه چې تر ډیره زرګونه او 1500 غونو چاپ شوی و چې د حکومت لړنګې دو سره حمل تپات شول. د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې که امکان ولري همغه پیسې افغانستان ته انتقال کړي. د طالبانو په مشرۍ د افغانستان بانک څو هم په پولند کې د پاتې افغاني بانک نوټونو په اړه څه نه وایي، خو دغه بانک ویان محمد صابر مومند ازادي راډیو ته وویل چې دوی په کافي اندازه بانک کې پیسې لري او د اړتیا پر مهال بازار ته عرضه کیږي.
د افغانستان بانک په ارزي ذخایرو کې په کافي اندازه پیسې لرو. په ونی کې 3 یا 4 ځلې خصوصي بانکونو ته پیسې ورکوو. همدارنګه د بازار ته په کتو سره او د افغاني د ثبات په تامین سره موږ اقدام کوو او په دې برخه کې تر اوسه پورې له کوم ستونزې سره نه مخ شو.
یو شمیر ولسی افغانان بیا د افغاني بانک نوټونو له زړښت شکایت کوي. دوی وایي نوټونه دومره زاړه شوي چې د پلور او پیر پر مهال په بازار کې د چلخت وړ نه دي. د کونړ ولایت اوسیدونکې ګوهر ساپه
شپاړس کاله په تیر شوی دی په مارکیټ کې چلیدلی دی. نور دغه ستونی دی یو چې دکاندار نه اخلي غند سره سر دی درکې لانجې در سره جوړي او کوتي به چاته ورکه حتی ماشوم د کاغنوټ ورکه چې دا والا ځان د پیو څو اخلي عام هغه نه اخلي. زمونږ بیا هم غوښتنه دار چې دغه زاړه نوټونه باید ټول شي نوې چاپ راوځي.
پر افغانستان د طالبانو له وکمنې دوه رئیس تر دې دمه نوی افغاني بانک نوټونه نه دی چاپ شوی. که څوم د افغانستان بانک مسولین په دې اړه چې اوس مهال په دې بانک کې څومره افغاني موجود دي څه نه وایي، خو ځینې حکومتي سرچینې چې نه غواړي نومې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال 308 میلیارد افغاني په بازار کې د چلخت وړ دي، خو شمیر ورځ تر بلې د کمیدو په حال کې دي. سرچینې وایي هغه مهال چې د طالبانو پر حکومت نړیوال بندیزونه پای ته ورسیږي نوي افغاني بانک نوټونه به هم چاپ شي. د راپورونو پر بنسټ د تیر حکومت پر مهال به افغاني بانک نوټونه په فرانسا، برېټانیا، جرمني او پولند کې چاپېدل، خو لا معلومه نه ده چې د طالبانو حکومت به نوي بانک نوټونه په کومو هیوادونو کې چاپ کړي.
و امرودل چې په بازارونو کې د افغاني زاړه بانک نوټونه بیا زیات شوي چې خلک له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. د څارونکو په باور کې دا ستونزه حل نشي د پیسو له دایروي جریان د افغاني د وتلو او پر ځای د جریان ته نورو آثارو ته د ننوتو خطر پېښولی شي. پیسې ولې زړیږي؟ د پیسو د زړېدو زیانونه کوم دي او آیا د طالبانو حکومت د نویو پیسو د چاپولو امکانات لري؟ احمد اکلی پوهنتون له استاد او د اقتصادي چارو له شنونکي دوست محمد احمدزي سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلی چې پیسې ولې او څنګه زړیږي.
د افغاني بانک نوټونو د زړښت عوامل په افغانستان کې مشخص دي
او هغه دا چې په افغانستان کې زیاتره راکړه ورکړه په نغدو پیسو کېږي، او دویم دا چې خلک د بانک نوټونو ساتلو ته چې باید پاملرنه وشي ډیره پاملرنه نه کوي. نو د خلکو بې غوري او په افغانستان کې په نغدو پیسو راکړه ورکړه او یا د برېښنایي بانکداري نشتون د دې هغه مهم عوامل دي چې افغاني بانک نوټونه زړښت پیدا کوي او زړی
پیسې چې زړې شي نو خامخا ضایع کیږي. دا څه معنا چې زاړه بانک نوټونه د پیسو له دایروي جریان نه وځي؟ ښاغلی احمد زای،
دا خود د هیوادونو د مرکزی بانک پالیسی وي، یعنی هر هغه پیسې چې دوی بازار ته عرضه کوي د تبادلې د وسیلې په توګه مشخصه نیټه ورته ټاکي، او کله چې د کار لویږي نو بیا یې سوځي. د بیلګې په توګه د افغانستان مرکزی بانک افغانیو ته د چلښت موده څلور تر پنځه کلونو ورکړی ده، او کله چې بیا دا له کاره ولویږي نو دوی په خپله دا پیسې د افغانستان بانک د قانون د نهه دېرشمې او د څلوېښتمې مادې پر اساس باندې سیزي. نو کله چې پیسې په ډېر زیاته کچه باندې زړې شي د کار لویږي چې بیا د راکړې ورکړې لپاره د تبادلې د وسیلې په توګه نشي استفاده کېدلی.
د دې د مخنیوي لپاره د طالبانو حکومت څه کولای شي؟
د طالبانو حکومت زما په باور په اوسني حالات کې متاسفانه چې تر ډېره د دغې چارې څخه په اوسنیو شرایطو کې عاجز ده، او هغه دا چې لومړی خو باید دوی په بازار کې د افغانۍ د کمښت ستونزه چې اوس ډېره زیاته محسوسه شوې ده دا حل کړي، ځکه که دوی غواړي چې د بازار څخه زړې پیسې راټولې کړي باید پر ځای باندې نوي افغاني بانک نوټونه بازار ته عرضه کړي. اما متاسفانه په هغه اندازه چې بازار اړتیا ده د افغانستان بانک مرکزی بانک سره پیسې یا افغاني بانک نوټونه نشته ده.
نو باید د نوي پیسې چاپ کړي، او د نویو پیسو د چاپ امکان لري؟
د نوي پیسو د چاپ امکان هغه وخت کې کېدل شي چې دوی د رسمي حکومت په توګه نړۍ یا د سیمې سره تعامل وکړي. متاسفانه چې یو څه موده وړاندې د په دوحا کې د امریکایي لوري سره مذاکرات شوي وو، په هغه مذاکراتو کې یو ښه خبر دا هم و چې دوی به د افغانستان د مرکزی بانک لپاره د پیسو د کمبود ستونزه چې دا حلې او پیسې بچا کوي. اما کله چې د افغانستان اوسنی حکومت د انجونو د تعلیم په تړاو باندې خپل پریکړه اعلان کړله، دا مذاکرات لغوه شول چې پکې دغه د افغانۍ د کمښت ستونزه چې اوس ډېره محسوسه ده دا هم همداسې پر ځای پاتې شول.
که افغانۍ بانک نوټونه زاړه شي او له چلن نه ووځي، دا خطر شته چې د نورو هیوادونو اثار او پیسې راشي په ځای باندې د چلن بازار ته نه ووځي؟
بلی، که چیرته د افغانستان مرکزی بانک د اړتیا سره سم پیسې چې بازار کې اړتیا وي ارزه نشي کړلی، هیواد کې به د نورو هیوادونو اثارو چلښت ته زمینه برابره شي.
د اقتصادي چارو شنونکی دوست محمد احمدزی و چې د افغاني بانک نوټونو د زړښت او زیانونو په اړه نور معلومات سره شریکول.
ازادي رادیو پلانډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
سلورويشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای سي.
او دا برخه هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته په کتنې سره پای ته رسو. میل انلاین ورځپاڼې پر ښځو د جبري حجاب اغوستو په اړه د طالبان د وروستي فرمان په وړاندې په کابل کې د یو شمېر ښځو مظاهرې ته پام اړولی او لیکي په کابل کې یو شمېر ښځو چې شمېر شاوخوا لس تنه وو د سهشنبې په ورځ د طالبانو د نوي فرمان په وړاندې چې ښځې په عامه ځایونو کې مخ او ټول ځان پټولو ته مجبوروي اعتراضي لارون وکړ. دغه ښځو چې د ډېرو مخونه لوڅو د عدالت شعارونه ورکول. د ورځپاڼې په لیکنه دغه مترزو ښځو همداراز شعارونه ورکول چې چادري زموږ حجاب نه دی. میل انلاین لیکي دغه اعتراضیه لارون ډېر دوام ونه کړ ځکه د طالبانو وسله والو یې مخه ونیوله او نه یې هم خبرې لاندې ته پرېښودل چې ورڅخه راپورونه برابر کړي. د ورځپاڼې په لیکنه د طالبانو لخوا دغه فرمان په افغانستان کې د هغو وروستیو محدودیتونو د لړۍ یوه برخه ده چې په ترڅ کې د ښځو هغه څه لږې لاسته راوړنې چې دوی په تیرو نږدې شلو کلونو کې ترلاسه کړي ترې اخیستل شوي دي. میل انلاین وړاندې کوي که څه هم په تیرو دو لسیزو کې په کلیوالي سیمو کې ډېرو ښځو چادرۍ پر سر کولې، خو یو شمېر دیني عالمان او فعالان وایي چې دغه جامه په اسلام کې اساس نه لري او طالبان ورڅخه د ښځو د ځورولو لپاره کار اخلي. انډیپندنت ورځپاڼه لیکي د امریکا متحده ایالاتونو ژمنه وکړه چې که طالبان د ښځو پر حقونو له فشارونو لاس وانخلي نو به یې په وړاندې اقدام وکړي. د ورځپاڼې په لیکنه دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس د دوشنبې پورس په واشنگتن کې وکړه. وی ویل چې دا مسله مستقیما له طالبانو سره شریکه کړې ده. هغه ویلي طالبان د دې پر ځای چې په افغانستان کې د اقتصادي ناورین مخنیوي او د یو ټول شموله حکومت جوړېدو ته چې اړتیا ده پام واړوي، د نجونو او ښځو د ځورولو پالیسۍ مخته کړې ده. نت پرایس ویلي له خپلو متحدانو او شریکانو سره یې له نږدې مشورې کړي چې که طالبان له خپلو پرېکړو په شا نه شي نو داسې لارې شته چې پر هغوی فشارونه لا زیات کړي. په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې. د خبرونه په دې برخه کې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونې خبرونه مه هېروئ. خو تر هغې مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز ته. سپینې ماڼۍ وایي متحده ایالات به له هرې ممکنې لارې د هغو ښځو ملاتړ ته دوام ورکړي چې د طالبانو له لورې د ښځو او بشري حقونو د وروستیو سرغړونو پر وړاندې خپل غږ پورته کوي. د سپینې ماڼۍ ویاند جن ساکي پرون سېشنبې په واشنگتن کې په یوه خبري کانفرانس کې په کابل کې د یو شمېر ښځو لخوا پرونی اعتراضي لارونو ته په اشاره وویل چې آیا دا موږ حیرانوي چې دوی سړکونو ته راوځي؟ نه، د دې په وینا دا هغه ښځې دي چې له لسیزو راهیسې په زړورتیا سره د ظلمونو او د طالبانو پر وړاندې ولاړې دي. ټاکل شوی چې سبا د ملګرو ملتونو امنیت شورا په فوق العاده غونډه کې د افغان ښځو د حقونو موضوع وڅېړي. یو شمېر ښځینه فعالانې وایي چې ملګرو ملتونو امنیت شورا باید د طالبانو په وړاندې پریکنده اقدام وکړي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي د اروپایي ټولنې استازي د نویو چاپ شوو پاسپورټونو په لیک کې د اسانچاري ډاډ ورکړی دی. د وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن پرون د کورنیو چارو وزارت له سرپرست راجدین حقانی سره په دې اړه خبرې وکړې. افغانستان ته د لیک دیدونکو نویو پاسپورټونو شمیر نه دی مشخص شوی، خو د خبر پاڼې له مخې دا نوي چاپ شوي پاسپورټونه دي چې افغانستان ته به انتقالیږي. اوکراین وایي سر له نن به د نوفوف اسکوف له لارې د روسیې د ګازو د صادراتو لیک مخه ونیسي. نوفوف اسکوف د اوکراین په ختیځ کې هغه سیمه ده چې د روسي پلوه بیلتون غوښتونکو په لاس کې ده. د اوکراین د طبیعي ګازو د پایپ لاین چارواکي وایي چې له دې لارې د روسیې له دریو یوه برخه ګاز ختیځې اروپا ته صادرېږي. د الجزیره تلویزیونی چینل یو ژورنالیست نن په لویدیځه غاړه کې په ډزو وژل شو. شیرین ابو عاقله چې د الجزیره د عربي ژبې تلویزیون مشهوره فلسطیني خبریاله وه، هغه مهال ولګېده چې د اشغال شوي لویدیځه غاړې پر جنین نومې سیمې د اسرایلو د برید له جریانه راپور ورکو. د ډزو پر مهال په بیت المقدس کې د دیره القدس ورځپاڼې یو فلسطیني خبریال هم ټپي شو، خو وضعیت ډاډمن دی. د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مهر کلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. سیګار وای د کوکنارو د کښت بندولو په اړه د طالبانو د حکومت پریکړه ډیر عملی نه ده.
اوس په بعض ولایتو کې دروازه غاول کښتونه نه اختصاصي، هغه لکه یخ دي لکه بدخشان کې وزه غاول کښتونه نه اختصاصي، او بعض نو د ولایتو کې چاواوي یخ دي نو چې ټول کښتونه د غاول کښتونه ختم شو بیا د دوم کښت لپاره به هیڅ جواز نه.
په یو بل راپور کې به واوري چې په بادغیس ولایت کې د معتادانو د درملنې مرکز له اتو میاشتو راهیسې خپل فعالیت بند کړی دی.
متاسفانه فعالیت
د بده مرغه چې د روغتون د بستر کېدو فعالیتونه د څه وخت راهیسې د تخصیص یا بودیجې د نشتوالي له امله ځنډېدلي دي.
دا چې تریاک د نشې موادو په کومه کورنۍ پورې اړه لري په دې اړه مو له ډاکټر فریدون هاشمی سره مرکه کړې ده.
اوس تحقیقات دا ثابت کړی دی چې چیرې یو مور بارداری یا عملداری په دوران کې د مواد مخدر نه استفاده وکړي دغه د وینې له لارې کېدی چې خپل کوچنۍ ته هم انتقال وکړي.
د زرمینې په نوم یوه معتاده وایي چې اندېښنه لرم زما او خاوند له لاسه مې اولادونه هم په نشو اخته نسي.
پنځه کوټي مالو مالو الاړو ندر بدر خاورې په سر شوم، ماشومان مې چېرته نه کېږي، هېڅ شیم نشته، غیر خدای مشته دی او زه نه د ډوډۍ نه خبرې ما نه د ترکارۍ دوه ماشومان موسم کور کې مخه ونی ماشوم مریضان دي پراته دي.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
والکا ودرېګه چیرې داسې پیغام روانې؟
انجی صاحب د کوټي الکانو ډیر په تنګ کړم، په دې به یو وشتلم مام په دوی پسې تیګه وغورځوله.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. د افغانستان د بیا رغونې د سار امریکایي بنسټ یاسیګر وایي د افغانستان د واقعیتونو په پام کې نیولو سره د کوکنارو د کښت بندولو په اړه د طالبانو د حکومت پریکړه ډیره عملي نه ده. د سیګار په راپور کې یادونه شوې چې د افغانستان ډیری سیمې ساړه ژمي او وچکالي سخت ځپلې دي. له همدې امله بزګران له ډیرو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي او له بلې خوا هغوی ته د کوکنارو د کښت بدیل هم نه دی ورکول شوی. په دې اړه د طالبانو د حکومت ځینې چارواکي وایي چې دوی به د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د خپل مشر فرمان په جدي ډول عملي کوي، خو دوی دې ته ګوري چې په سړو سیمو کې هم د کوکنارو د لومړي فصل تریاک راټول کړل شي. د موضوع تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د طالبانو د حکومت د مشر ملا هیبت الله خوند فرمان یو میاشت پوره کیږي، خو د طالبانو حکومت تر اوسه د کوکنارو د کښت بندولو د څرنګوالي په اړه پالیسي نه ده اعلان کړې. اوس د افغانستان د بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یاسیګر په خپل تازه راپور کې ویلي د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د طالبانو د حکومت پالیسي روښانه نه ده چې دې کار د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې د کوکنارو د خرڅلاو بازار ګرم کړی دی. د سیګار په درې میاشتني راپور کې چې تازه د امریکا کانګرس ته استول شوی راغلی چې د افغانستان بزګران ساړه ژبي او وچکالي سخت ځپلې دي، له همدې امله د کوکنارو د کښت بندول ډېر عملي نه برېښي. د طالبانو د حکومت له نشي موارو سره د مبارزې معین ملا عبدالحق همکار د سیګار د راپور په غبرګون کې ازادي راډیو ته وویل دوی د خپل مشر د فرمان عملي کولو لپاره پوره چمتووالی لري او د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې به جدي عمل وکړي.
اوس په بعضو ولایتونو کې دروازه غاول کښتونه هم نه دي اخیستل شوي، هغه لکه یخې دي لکه بدخشان کې اوس غاول کښتونه نه دي اخیستل شوي او بعضې نور داسې ولایتونو کې چې هوا یخې دي نو چې ټوله کښتونه د اول کښتونه ختم شوه بیا د دوم کښت لپاره به هېڅ جواز نه وي. انشاءالله د پالیسي جوړه شوې ده، پالیسي دا پالیسي وه چې د اوس فلحال دغه کښتونه ولاړ کښتونه به پرېږدو، د دې څخه وروسته به انشاءالله مکمل تریاک کښت بند وي.
سیګار د نشي مواد په برخه کې د طالبانو د چلند په اړه د نړیوالې ټولنې پټه خوله پاتې کېدل د پښتنې وړ بولي او په هلمند او کندهار کې د بزګرانو له خولې لیکلي چې له دوی سره تر اوسه د بدیل کښت په برخه کې هیڅ ډول مرستې نه دي سوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سیګار ته ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو واک ته رسېدلو بزګرو ته د دوی د مرستو رسولو بهیر نه دی اغېزمن کړی. د امریکا له نشي موادو سره د مبارزې او قانون عملي کولو ادارې یا INL ویلي چې دوی په وروستیو میاشتو کې خپل پروګرامونه د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې ادارې له لارې عملي کړي دي. د نشي موادو سره د مبارزې ادارې کارپوه ډاکټر ظفر وایي په 2001 میلادي کال کې پر افغانستان د طالبانو واکمنۍ دا وښودله چې هغوی د کوکنارو کښت بندولی شي.
د 2001 کال د فرمان د عملي کېدو په نتیجه کې چې کومه نتیجه ورکړې شوې وه په افغانستان کې تریاک نو تولید شوی، نو دا غیت په کتو سره دا امکان شته چې اوس هم عملی شي. یو بل دلیل دا دی چې د تیر حکومت په وخت کې په هغه ځایونو کې چې حکومت قوي حاکمیت درلود نه کرل کېدل، خو هغه چیرته چې بیا مواد مخدر ډیر کرل کېدل هلته د حکومت کنټرول نه و. خو اوس بیا برعکس طالبان په ټول افغانستان باندې په ټول قلمرو باندې حاکمیت دی، نو کنټرول هم شاید ورته آسان وي.
سیګار داسې مهال د کوکنارو د کښت دوام او طالبانو د حکومت لخوا د دې کښت پر منع کولو د ټینګار په اړه اندېښنه ښیي چې د افغانستان په تودو ولایتونو کې له تریاکو څخه کوکناره ټول سوي او په پام کې ده چې د سوه د میاشتې تر پایه په سړو ولایتونو کې هم راټول کړل سي. د طالبانو حکومت ویلي چې د لومړي فصل د تریاکو له راټولولو سره سم د دوی د مشر فرمان عملي کېږي او تر دې وروسته به هیچ چاته هم د کوکنارو د کښت اجازه ورنه کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې سیګار وایي د کوکنارو د کښت بندولو په اړه د طالبانو د حکومت پریکړه ډیره عملي نه ده.
د نشئی موادو د کښت تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لپاره هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: cop@rferl.org.
په بادغیس ولایت کې د معتادینو د درملنې یوازنی شل بستریز مرکز تړلو د بادغیس ولایت د 2000 معتادینو پر ژوند ناوړه اغیز کړی دی. د دې روغتون د ډاکټرانو په وینا په بادغیس ولایت کې معتادان تر 3500 ډیر سوي دي. له دې معتادانو څخه 1500 ښځې او تر 100 ډیر یې ماشومان دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
شب روز ما قدم قبرستان باشم بیان سه شویدم نیزی گورم
بسم الله دیش کلمخ که ایران تا ده کار لپاره تلله و چه حل تا په هیروین رو موتاد شو ده ازاده راڈیو تا ویل ده موتادین و ده درمالن روختون تردل و ده هیلی لخور و سر خوری کدی
ما کل گرزو داریم
بس مش طول هیل لرو چه درمالن موسی طول حلکان و شاریان دی او آن دا چه پا دوی که داسی زوانان همستا چه پهنتونو نیویلی دی هیچوک نستا چه زمش پسر لاس را تیر کری او را تووای چه ورور پلار یعنی که راسی چه درمالن موکرم
دو دیش کلان غلام مصطفی یو بل موتاد دی دی ده بادغیز پا قلعه نوخار که ده خپل جوند نخوال و پاره داسی وی
دا اوس می سر ډیر درد کوي. مو معتادان د سړکونو پر غاړه په هاجرو او دښتو کې ژوند کوو. په ښار کې خس خاشاک او زاړه اضافي شان راټولو او بیا یې خرڅوو.
له افغانستان سره د نړیوالو مرستو له بندېدو سره سم تر اتو میاشتو ډیر وخت کېږي چې په بادغیس ولایت کې د معتادینو د درملنې مرکز خپل فعالیت بند کړی دی. د دې روغتون مسؤول ډاکټر امین الله متین وایي اوسمهال په بادغیس ولایت کې د یو معتاد درملنه هم نه کېږي. د ازادۍ راډیو ته وویل د اوس لپاره د دې روغتون د بیا فعال کېدو لپاره هیڅ پلان نشته.
متاسفانه فعالیت
د بده مرغه چې دروختن به سر کېدو فعالیتونه د څه وخت راهیسه د تخصیص یا بودیجه د نشټوالي لامل ځندېدلې دي. کله چې د لګښت لپاره بودیجه راغله موږ کولی شو چې دروختن ټول بسترونه ډکړو او د بستر کېدو فعالیتونه پیل کړو
سره دوباره آغاز نمایم.
د لویدیځ حوزې روغتیایي چارواکي وایي چې په بادغیس ولایت کې د معتادینو د درملنې شل بستریز روغتون په 1915 شمسي کال کې د امریکا متحده ایالاتونو په مالي مرسته فعالیت پیل کړ. د ډاکټر امین الله متین په وینا د پخوانی حکومت تر نسکورېدو مخکې په دې روغتون کې د نږدې 1000 معتادینو درملنه شوې ده. د هرات ولایت اوسیدونکی ډاکټر زمرای حسین د معتادینو د درملنې په برخه کې 2 کلنه تجربه لري. دی وایي که د معتادینو د درملنې مرکزونه نه وي او معتادین همداسې پرېښودل شي دا کار دا معنا لري چې هغوی د مرګ په دام کې نښتې دي.
اگر در صورتی که
معتادانو د درملنې دا مرکزونه خلاص نشي که معتادانو ته نشئی مواد ونه رسیږي او سمه درملنه یې ونه سي کېدای شي چې هغوی د مرګ له خطر سره مخ شي.
مرګ قرار بگیره.
د طالبانو تر دوهم ځل وخته تر رسیدو څخه موده وروسته له اتو میاشتو راهیسې د طالبانو حکومت له بادغیس ولایت پرته له هرات، فراه او نیمروز څخه زرګونه معتادین د دې لپاره راټول او زنداني کړل چې نشه پرېږدي. خو ځینې ډاکټران د معتادینو د درملنې دا میتود علمي او ګټور نه بولي.
د زهرو کاروان خبرونې درنو اوریدونکو په راپور کې مو واوریدل چې په بادغیس ولایت کې د معتادانو د درملنې مرکز له اتو میاشتو راهیسې خپل فعالیت بند کړی دی.
دا زهرو کاروان با د خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربېره په 0.15 اف ام څپو باندې هم اوریدلی شئ. په افغانستان کې د تاریاکو ګڼ شمېر معتادان اوسیږي چې له دې لارې ډیر زیان ورته رسیږي. د تاریاکو زیانونه ډیر عوامل لري چې یو عامل د تاریاکو د زیانونو په اړه د خلکو نه خبري ده. زموږ همکار په دې اړه له ډاکټر فریدون هاشمی سره مرکه کړي او په پیل کې پوښتلې چې تاریاک د نشي موادو په کومه کورنۍ پورې اړه لري.
مخدره مواد چې د 15 کلاس کې ویشل شوی دا تریاک یا عام خرچ ورته د شیره وای معمولا د دې اوپیات په کلاس کې راځي. تحقیقات چې اوس ثابت کړی دي معمولا په دې کې شل الکولوید یا کیمیاوي مواد پکې شته.
هغه څوک تریاک استعمالوي دغه نه نښانه بچي.
اول دا گوشه گیری ده. دا خلق معمولا وارد یواز پاتسی یا دیر دا تیاره زمین معمولا دوی جوان که معمولا دا کسان چه بگور اول بیشتیا ده. دوی جر جر دا ایسالات و یا ناس ناس دیگه دیر شکایت که پا دیگه کانگ دیرشتا یعنی استفراغات دیر که
دا تریاک پا کمو تریخو کارول که یه
معمولا تریاک په دری تاریخ کې استعمالیږي. اول تاریخ کې د دودې ده د دود لا لازم سره استفاده کی بل د خلیل لار استفاده کی او درې مغه زرقه ده.
که دغه د هر یو د زیانونو په اړه راته وایي چې په دغو کې کوم یو ډیر ضروري ده؟
هر یو خپل اضرار او زیانونه لري. چې سره د سینې له لارې نه استفاده کی معمولا په دې کې هغه کوم ساري امراض چې ده، یعنی یو سوک بل سوک ته چې انتقالي کې مثلا تور زیری، سپین زیری، اچ آی وی ایدز، سفلیس، توبرکلوز یا سل، هغه کسان چې د دودی شکل استفاده کی د خولي سرطان او یا د سږو سرطان معمولا په کې دی.
که پر دغه لنډمهاله زیانونو راترنا واچوي شي، لنډمهاله زیانونه څه دي؟
په سو سیستم کې دا متاسفانه دفتن سری ته تاثیر کوي، مثلا په عصبي سیستم کې دوی تاثیر لري چې خوب له منځه وړي، سری کم اشتیا کوي، سری ژر ژر د باندې ځي، د اصالاتو سبب ګرځي. په سیستم تناسلي کې د کم قوتي یا ضعف د قوی جنسي سبب ګرځي. په سیستم تنفسي کې هغه مزمن همرازو که سبب ګرځي.
ځینې خلک په دې فکر کې دي چې څو کاله کېږي زه تریاک استعمالوم، په مخې هېڅ نه دي کړي، زه خو درو جوړیم. اوږدمهاله زیانونه یې څه دي؟
اوږدمهاله زیانونه معمولا رشدیتوب ده. یو څوک چې مثلا پخوا په 15 ګرامه تریاک نشي راغلل، اوس ممکن په 10 ګرامه هغه ته نشه کول رانشي. بل هغه ساري ناروغي ده، کوم کسان چې په اوږدمهاله کې د دین استفاده کې خامخا په دې امراضو کې ډیر مبتلا کیږي. بل رواني امراض ده، رواني امراض بل خصوص افسردگی یا خپګان چې موږ دې ته وایي، خصوصا هغه ژور خپګان معمولا په دې اشخاصو کې ډیر ده. 15% کسان هغه کسان چې ژوند خپګان لري، ځانوژنې هغه یو عامل ده.
مثلا ځینې میندې دي چې هغوی د ډېر کارونو او د ډېر مصروفیت له امله خپلو ماشومان په تریاکو باندې غلي کوي، پر دغه چې ماشومانو باندې تریاکو اغېز څه دي؟
ماشومان معمولا په دې خاطر چې د سیستم مقاومت دفاعي وجود لږ ده، په دوی هم نشه ژر راځي او هم کوم هغه سیستمونه چې دي متاسفانه کیدای شي دې ته ضرر ورسوي. مثال په توګه یو غټ سری کیدای شي چې 100 میلی ګرامه د مواد مخدر خصوصا تریاک په وجود کې دومره اثرات لکه چې 1 ګرام یا 2 ګرام یا 1.5 ګرام په کوچنۍ کې باندې راولي، په غټانه کې باندې دومره نه راولي.
که پر امیدوارو خزو باندې تریاکو د اغیزو په اړه معلومات راکړي،
اوس تحقیقات دا ثابت کړی دی چې چیرې یو مور بارداری یا عملداری په دوران کې د مواد مخدر نه استفاده وکړي، دغه د وینې له لارې کېدای شي چې خپل کوچنۍ ته هم انتقال وکړي. یو موضوع دوم کېدای شي چې د پروسه د ولادت هم اوږده کړي. دریم د تنفسي له لحاظ هغه کوچنۍ چې تولد کېږي د هغې نه د سترس تنفسي سبب ګرځي، یعنی دفتن هغه اکسیجن له منځه ځي. که چیرې په خپل عملداری په دوران کې استفاده وکړي، یو هفته وروسته د طفل تولد سي، 15 تر 18 هونه ورسته د دې اثرات چې موږ مور په دوران کې استفاده کړې دي، د دې په وینه کې شته. سوی اشکال مثلا طفل کې پیدا کیږي، الله سي نه یا سترګې نه ده یا پزي مشکل پیدا کیږي یا قلبي سوری پیدا کیږي.
عام خلک وایي چې تریاک د هر درد دوا دی، په دې اړه ستاسو نظر څه ده؟
معمولا استفاده د مواد مخدر دمدی زینه شروع کیږي. کوم کسان چې استفاده د مواد مخدر کړي د دند راځي چې نن یو زایم درد سو هغه دود وس کوم، مثلا یو څوک چې مثلا غواړي کوم خپګان لري، د دې خپګان لري چې معمولا د دین استفاده کی دا یم تفریح مرحله دي ته مجبور په تبابت کی. زه د دې طرفدار نه یم چې د عام خلک هغه د درد لپاره، د خپګان لپاره، د خوشحالي لپاره د دین کار وکړي.
ځینې کسان په دې باور هم دي چې د تریاکو استعمالون کې ژر نه زړیږي، دوی فکر کوي چې والا ممکن تر ډیرو پورې ځوان پاتې شو. ستاسو نظر په دې اړه څه ده؟
دا متاسفانه یو غلطه مفکوره ده، یو غلطه باور ده. استفاده د مواد مخدر یو څو دقیقې یو څو ساعت د پاره یو کاذبه خوشحالي سره رامنځته کی، خو دا دوامدار نه وي.
ما سره زیاتره معتادینو سره خبرې کړې دي، هغوی وایي چې والا ما د جنسي قوت په خاطر باندې مې دا استعمالول. دا خبره د دوی سمه ده؟
مواد مخدر به خصوص تریاک سو مهم ماده په وجود کې هغه تولید لمن زوړی یا کمی، مثلا مسور مونلرو یا اف اس اچ ال اچ او تستوسترون چې په بدن کې د قوی جنسي دیرولو او دغه فعالولو د برخه لري. ما استفاده د مواد مخدر د سورمونه مقدار په وجود کې تیتایی د سیستم د بدن کې مچیر وګورو، موږ تاسو په مغز کې یا په سر کې یا غده شته نخامیه پنامه یادیږي، پاگه که سو تقریبا نه هورمون افراز کیگی یا تولید کیگی، دقیقا دو دانه یا الیچ یا افسیش ده. ده هم پا خیزه که هم پا نارینه که پا خیزه نه که دقیقا اگه ده تولید سبب گرزی، خصوصا پا تخمدانونه که تاثیر کهی، پا نارینه که دو تاثیر لری. اول د نارینه هغه اسپرم مشتی ته وای نطفه پاروی کې وای معمولا د نطفه سبب ګرځي نس کېده چې پراتلو کې خزه امیدوار اوسي او د اقامت یا بیولوژي سبب ګرځي.
په مرکه کې مو واوریدل چې د تاریاکو نشه موتاد تجور خپګان پیدا کوي.
آیا په هیدلس موتادین څنګه د نشي موادو له تنوع څخه ځانونه وساتي؟ په دې اړه به د ډاکټر نومان کوپل خبرې واورو.
د دې مخنیوي په اکله مونږ وایو یوازې دا طبي له لحاظه د طبي پرسونل هم نشي کولی چې ټول عقایق ټول هغه طبي ټیکې چې دي دا یو مریض ته او یو معتاد ته ووایي. دوی مخدره توکو نه تاثیراتو نه باید پوه شي، لکه رادیوګانو تلویزیونګانو د تاسو خپرونې لارې نه دوی ته باید افهام و تفهیم وشي چې بد تاثیرات دغه ده. او بل دا ده چې کورنۍ هم مجبور مکلف دي چې هغې باید تر څارنې لاندې ونیو ورشي چې کوم رقم مواد دو استعمالي، او کله کله د دې جیبونه باید هغه وشي سارانه تر سارانه او کنټرول لاندې ونیول شي چې دوی زارورق ګرځي او یا بل ورځ د دوی په جیبونو کې هغه ویني پچکاری وستنی ویني. دا نو خود هغه خی چې دا نو بل توکي هم استعمالي مخدره توکو استعمالي. او بل مهمه خبره ده چې خپل مریض پوي د عوارض جانبي د همدغه دواګانو باید پوي چې هغه استعمال نکي.
ایا په هیدلاست
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1299 منځني سپو خبريږي او اوس ته خاطرې وردی د ننګرهار ولایت زرمیناله 100 کالو راهیسې نشه کوي. دا وایي چې د 15 کوټو کور یې اوس پیره سوی دی. د خړلو لپاره هیڅ هم نه لري او خپل اولادونو سره پر خالی غولې ژوند کوي. دا چې زرمینه ولی او څنګه موتادسو او د نشول عمل نور لسډ ول ستونزو سره مخ شوی ده، په دې اړه زمو همکارته کی سکړی ده.
نشي باندې خود سیخته شوم چې اول خمورور پودری و کوم ورځ بچی لاړو منګو سره پاکستان کې بدل ته چې ادمو کېده خاطر په هپین پیدا کیدلو تاریخ بس ام خادر استفاده نه دینه کول خوند مکوله د خو پخته و بيدغینه سیسته نور نه کیدله زمام تاریخ شروع کړله تاریخ مې شروع کړو یو نستی نه درې را باندې ډیر راغله هیڅ هم په کوټه کې نه ولنه مزر په نه مکاسه بس غیر هم دغه ما ویله م پکې تاپین واچو موسم له دا خاونه مده پلاستیک یو شین بی راجم که د بچوم بچار سم له ګل ټوټه راوډه ما ویوډه لګره رل تم بچل مترې تا ویوډه خرڅم مخړه بس پدې باندې ما ځان ته یو خړه غند شین ما پودر دی ما غم برا وختل قرار بوته ناست ما چل ما د غنه شروع کړی د سخت نم شروع کړی دی ما د سینې دی شروع کړی چې یو مستې نم شروع کړی دی زه د سی بیچاره يم چې ما دی 2 روپې دره کور کینه لګیږي بی خې د سیم لکه لیوانی په شانت زک کینم ټوله ورځ ما سوچو پی کړته اټس نه پوی ځان باندې چې دا دنیا په څه حالاتو کې ده ګره بس سماچار سوم پودر و ما غي سره سوچ دې نور نه پېږم لکه لیوانی په شان دي نه د کور نه د زندګی نه د حال نه د مال کور لاړ ته به شغه دی سنانه خو سپيري دي بس چې دا عمل مشروع کې بس هر نه دی یاد نور وته لو پینځه کوټي مالو مالو الله اور نه در بدر خورې په سر شمه شمان مچره د نګي دي چې منشته غیر خدای مشته وي او زنه د ډوډۍ نه خبرې مانه د ترکارن دوه مشمن موسم کور کې مو خوونی مشم مریضان دی پراته دي کور د خدای پاک په چا باندې نه ورانه مو باندې آباد کور وران دی بس زه د مجبورۍ نه چې دی بس دا عمل کوم ډیر مجبورۍ مدسي مجبورۍ چې لار برو ګورم څلور دیواله دغه 2000 روپۍ ته زهران شمه بیا م د بچی لار بر شي وي تی باندې څه کوه دي تم نشه باندې راغلل سبا ته منګم پیرازو ما هو ته مې دي دنیا کې هیڅ نور نه غواړم د الله نه بس همدا غواړم چې دا پودر پکې تاسو کوم نور قرار سر کې دم او ګانګ سو د سی پویګه مخ یو نه سپه چې زلم راتنګ شو بیا لاړ شم چل مترې نه بس ما غرا وړم ځان ته بس هم غې ته کې را سوچ مې غلط شي کنه ټول لورز څلور دیوالو ته دغه سیناستم په کوټه کې بس دا پلاستیک ملاستیک د کاغذ مچ بچی راټول کې کور ته راوړي زغتی نوې سمې ست خیر سګ ما وی ما د تاسو د سیګورې اونده وخ کې مخ باندې روانې وي تو ولې د سیګې ما او تمه نورم زندګی کې چې نه پاتې شوې اټس مې د ژوند نور تیرې ما خاون م هم د سیوې زم هم د سیوې په ټول ورځ هم د سوچ او فکر کې هم د سیناستو.
دا زادي رادیو درنو اوریدونکو په خاطر کې مو واوریدل چې زرمینه اندېښنه لري چې د دې او خاوند له لاسه اولادونه هم پنه شو اخته نسی.
راځه کرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
راځه راځه، په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما محتاط کړې؟
په یو دود څوک نه محتاطېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی محتاط کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا شته چې نذیر ناڅاپه د خپل کور مخې ته د خلکو شور او غال مغال اوري. کله چې د باندې وروزی نو ګوري چې د دل زوی جمال سره د وسړی جنجال دی. جمال یې تر گریوان کلک نیولی او ورته وایي چې زرکه وزما تاوان راکړه. دا چې جمال یې ولې تر گریوان نیولی، د څه شي تاوان ځینې غواړي، اصل کې څه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
دا شیطانان ماشومان وګوره چې لاره یې نیولې ده، اوس به بیا د دوی له لاسه څنګه تېرېږم.
والکانو هغه د جمالی پوډری راغی، الې ټیکې را واخلې چې درنه لاړ نه شي.
د خدای پار دې مم ولی، څه بد مې در سره کړی دي. تاسې ودرېږئ، زه به اوس در سره ګورم چې په دې تیګه مو سرونه در مات نه کړم، نه مو پرېږدم.
والکانو دا نو موټر هیڅ چاره ماته کړه.
کاکا هغه خیره جمالې په تیګه وښته.
والکا ودرېګه، چیرې داسې پیغام روانې؟
انجی صاحب، د کوڅې الکانو ډیر په تنګ کړم، په تیګه یې وښتلم. مام په دوی پسې تیګه وغورځوله، هغه ستا په موټر ولګېده.
په دې پلمه دې نه پرېږدم، زما د موټر ښیښې تاوان به راکوې.
والله که په جیب کې یوه روپۍ هم لرم، د خدای په خاطر اجیسه ما پرېږده.
غلی شه خیرنه، ما خو پیسې ستا لپاره نه دي ګټلي چې د موټر ښیښې به را ماتوې او بیا به په یو بښنې ځان خلاصوې. درځه کور دې را وښیه چې له پلار سره دې خبره سپینه کړم.
اجیسه ګریوان مې خوشې که، خو دا دې کور ته در سره ځمه.
درځه درځه مخکې شه. حاجی صاحب، زوی دې د موټر کې ښه را ماته کړه، دا څه د لسو او شلو روپو شی نه دی، ډېرې پیسې دي.
حاجی صاحب، زه دا منم چې زوی مې د موټر کې ښه در ماته کړه، خو
ته منه، ما ته تاوان را رسېدلی. دومره غټه تیږه وه، که زما یا د بل چا پر سر لګېدلې وای خامخا مړ کېده.
خدای دې نه کوي چې ته به مړ کېږي. خبره دا ده چې زما زوی محتاط دی، دا کار یې قصد نه دی کړی، ماشومان یې تنګوي.
نو دا کار په ما پورې څه اړه لري؟ تاسو پوه شو د کوڅې هلکان مو، ما ته بس ما د موټر تاوان راکوې.
ګوره جی صاحب، زوی مې له تا سره شخصي دښمني نه لري او نه یې دا کار قصد کړی دی.
اوه وای پکه، دا دې لا بله سپکه، ولې مو لیونی په کور کې نه ساتئ چې کوڅو کې مو خوشی کړی دی؟
حاجی صاحب، خبره دا ده، اجمل بیچاره چې هره ورځ له کوره ووځي د کوڅې هلکان یې ځوروي. که بد وایم، دا دې زموږ د کوڅې دکاندار شمس دی وایي.
ښه سمه ده، اکا ته ووایه څنګه کیسه ده.
حاجی صاحب، زه څو کاله کېږي چې په دې کوڅه کې دوکان لرم، د ده هره ورځ دغه حال وي. کیسه داسې وه چې الکان او اجمل سخت په عذاب کړه، آخر یې تیږه پسې وشته چې ستاسې په موټر برابره شوه.
واجی صاحب، د موټر ښیښه بلا پسې زه تاوان نه اخلم، سبا به یې څوک وژلی وي او په لوی جنجال به یې اخته کړی یې. زوی دې له کوڅې څخه را وګرځوه واجی صاحب.
حاجی صاحب، ستا خبره پر ځای ده، کور دی ودان، زه ستاسو ټولو په مخ کې وعده کوم چې د زوی علاج به مې کوم او له کوڅې څخه به یې هم را وګرځوم.
خدای دې خیر درکړي.
کور دی آباد، کور دی
آباد. تاسو مننه
وروره. کور دی آباد چې د ښیښې تاوان دی وانخیستو، دایم غریب دی او زوی ما هغسې معتاد دی، د دې وروسته به انشاءالله چې د کوڅو را وګرځي.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio